په خبرو کې د غرمې 12 بجې شروع دین کو د مشال ریډیو په خبري غړای کې زه هارون بچا د سلامونه وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمیزو موضوعاتو رپورټونه درورو خبرونه به بشیر ګواخ وړاندې.
لومړی د خبرونو سرټکی د لادر کبلوچستان لپاره کارکونکو د نگران وزرزم هغه د بی بنیاد بللی چې وایي یوازې 50 کسان په جبري ډول غیب کړ شو دي. افغان خبرلان په پاکستان کې د ویزو غزیدل غواړي. امریکا خبرداري ورکړي چې خیدي اسرائیل او حماس جګړه د منځنی ختیځ نورو برخو ته وغځیږي. د خبرونو تفصیل په بلوچستان کې د لادرک خلکو د مندل لپاره کارکونکو تنظیم وایس فار مسنګ بلوچ پرسنز د نگران وزیر اعظم منور حق کاکړ هغه داوا رد کړی چې وایي په پاکستان کې د جبري غیب کړو شمیر یوازې 50 دی. د دې تنظیم مشر نصر الله بلوچ د اکتوبر په 15مه مشهد ریډیو ته وویل چې دوی سره له بلوچستان لګ تر لګه د 6013 شو هغه کسان نمونه ثبت دي چې د امنیتي ځواکونو په لاس لادرک شوي دي. د پاکستان نگران وزیر اعظم منور حق کاکړ بی بی سی سره یو مرکه کې دا کړی و چې په پاکستان کې دغه کسانو شمیر 50 دی چې د ملګرو ملتونو د تعریف له مخې په زور غیب کړو شوي خلک ګڼل کیږي. د پاکستان پوز هم په وخت ویلي چې په زور د لادرک کسانو شمیر په زرګونو نه دی، خو د جبري لادرک خلکو لپاره په 2011 کال کې جوړ شوی د پاکستان سرکاري کمیشن پر خپل ویبپاڼه لیکلي چې تر اوسه یې د روان کال د جون تر میاشتې پورې 9,000 لادرک کسان ثبت کړي دي. د پاکستان نگران وزیر اعظم انور حق کاکړ نن بیجینګ ته روان شوی. هغه بالته د چین ولسمشر سره په ملاقات کې پر امنیتی او اقتصادي مسایلو خبرې کوي. د پاکستان وزیر اعظم دفتر د اکتوبر په 14مه په یو خبر پاڼه کې ویل چې کاکړ به د اکتوبر په 14مه د چین د یوې کړۍ وی لارې پروژې په اړه په یو دورځنۍ غونډه کې ګډون هم وکړي. ملي جمهوری غورځنګ د پاکستان پر حکومت غکړې چې په وزیرستان کې د جرګو لخوا د خلکو د کورنو دورانولو مخه ونیسي. د دې ګوند مشر محسن داوړ د اکتوبر په 15مه په پیښور کې خبرلان ته ویل چې په دې وروستیو کې د اوتمنځو جرګې د ځینو خلکو کورنو وران کړي چې سیمه د جنگ سالارۍ خوا ته بیایي. حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي، خو په تیر وختونو کې د شمالي وزیرستان انتظامی ویلي و چې ناقانوني کړنو ته به اجازه نه ورکوي. له تیرو څو میاشتو راهیسې د اوتمنځو جرګې پریکړه کړې چې په وزیرستان کې به هیڅوک له پوځي مشرانو سره ملاقاتونه نه کوي او د پولیو واکسینو مخنیوی به کیږي. جرګې زیاته کړې چې که هر څه له دې فیصلو سرغړونه وکړه د هغه کور به ورانېږي. د پاکستان میشته افغان خبرلانو د پاکستان له نگران وزیر اعظم انور حق کاکړ څخه په یو لیک کې غوښتنه کړې چې دوی د افغانستان ته نه شړل کیږي. په اسلام آباد کې د جلا وطن افغان خبرلانو تنظیم ایوی مشر نسرین شیرزاد د اکتوبر په 15مه مشال ریډیو ته وویل چې اکثر افغانان خبرلان غربي هیوادونو ته د تلو لپاره د ویزو انتظار کوي او افغانستان کې ورته امنیتي خطر دی، نو ځکه باید له پاکستان ونه وستل شي.
مون خبریالانو د پاکستان لومړي وزیر دفتر ته یو لیک استولې دی او په دې لیک کې مولا هغوی څخه د افغان خبریالان سره د مرستې غوښتنه کړې ده، ځکه چې دوی ژوند په افغانستان کې هم په خطر کې دی او دلته پاکستان کې هم دوی ډېر لوی ستونزې لري. ستونزې مودادي چې دلته ویزا نه لري، دوی ته باید ویزې ورکړل شي.
د پاکستان حکومت اعلان کړی چې غیر قانوني میشته بهرني وګړي باید د نومبر تر لومړۍ نیټې خپلو هیوادونو ته استانه شي. د بلوچستان نېشنل پارټي منګل مشر اختر جان منګل تور پور کړی چې د خوزدار په ووټ کې د قبایلي جګړې تر نامه لاندې پر نوموړي د بریټ سټریټیجیک پلان جوړ شوی دی. منګل د اکتوبر په 14مه دا خبره تر هغه وروسته پر ایکس لیکلی چې په همدغه ورځ د نوموړي ګوند غړو په کوټه کې مظاهره وکړه. هغه دا نه دی ویلي چې په نوموړي مبینه پلان چا جوړ کړی دی. د پاکستان حکومتي چارواکو تر اوسه دغه د خبرو په غبرګون کې څه نه ویلي، خو تر دې مخکې ویلي چې شفیق منګل او د اختر منګل د ډلو ترمنځ د مسلو د حل لپاره هوکړه ترلاسه کړې ده. اسرائیل وای د لبنان سره په پوله پرتو خپل کلو ته ویلي چې د دغه ځای څخه دی وګړي ووزي. اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی د چارواکو له خولې ویلي چې له دغه ځایونو اسرائیلي وګړي خوندي ځایونو ته لیږدول شوي دي. دا کار له لبنان د وسلوالو ډلو د راکټونو د وشتل کېدو او د جګړې د ممکنه پراخېدو له ویرې شوی. دا په داسې حال کې ده چې امریکا خبرداری ورکړي چې د اسرائیلو او فلسطیني وسلوالو ډلې حماس ترمنځ جګړه کېدای شي د مزین ختیځ نورو هیوادونو ته هم پراخه شي. اسرائیل د اکتوبر په اتمه د حماس په ضد جنگ اعلان کړی او تر دې یوه ورځ مخکې حماس د اسرائیلو په جنوب کې حمله کړې وي او ګڼو خلکو ته نقصان رسولی و. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه
خبرونه مو د بشیر ګواخ نه اوریدل. په روانه خبرونه کې اوریدونکو پر دې او یو شمېر نورو سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه لرو. پاکستان کې په زور د لادرک خلکو لپاره کار کوونکی تنظیم د پاکستان د نگران وزیر اعظم هغه سرګندونې ناسمې بدلی چې ویلي ول په پاکستان کې جبري لادرک کسان نو شمیر یوازې 50 دی. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن مشر وایي په زور د لادرک کس کورونا د پیښې له رپورت کولو منع کړل کیږي.
امید ورکی چې رپورت مکوي دا ستان کسان واپس راځي. نو دا لوی وجه دی د رپورټډ کیسز ډیر کم تعداد دی.
اسلام آباد تکړه شو یو شمېر افغان خبردارانو د پاکستان نگران وزیر اعظم ته په لیګلی یو لیک کې ویلي چې افغانستان ته د ستنېدو په صورت کې به یې ژوند له خطر سره مخ شي او ځکه نو باید په پاکستان کې دوی ته د استوګنې اسناد ورکړل شي.
که چیرې دوی بیرته افغانستان ته لاړ شي نو دوی لوی ګواښ سره مخامخ کیږي. ډېر لږ په کې دي چې ایلیګل راغلي دي د هغوی دفتر دې ویزې ورکړل شي.
او د ممندو یو کروندګر وایي د زراعت محکمې د روزنې پروګرام دوی ته ګټه رسولې ده.
څار قسم په غلطه سوداري دا د پخې مخنه او بل دا خبره شي دا زمکه تاسو په دغه وایي درې طالب
هله دا لمشال رادیو سره ووسه. خراب شوولنی رپورت ته په بلوچستان کې په زور د لادرک خلکو لپاره کار کوونکو د نگران وزیر اعظم انوارالحق کاکړ وروستۍ ادا له حقیقت لری بدلی. دا کاکړ ویلی ول چې په پاکستان کې واځي 50 کسان په جبري توګه لادرک دي. خود غیب کړل شو بلوچستان د منډلو لپاره کار کوونکو تنظیم وایس فار مسنګ بلوچ پرسنز وای د پاکستان امنیتي ځواکونو لخوا د جبري ورکو کسانو شمیر په زرګونو کې دی. پوس په دې اړه څه نه دی ویلي. خو د حکومت خپل کمیشن هم د دغو لادرکو کسانو شمیر زرګونه خولې دي. تفصیل د انیسه اجمل پر رپورت کې.
په بلوچستان کې د لادرکه کسانو د حقونو لپاره کارکونکي وایي چې د نگران وزیر اعظم انوارالحق کاکړ او د بشري حقونو وزیر خلیل جارج اغا سرګندونې ناسمې دي چې ګواکې د بلوچستان د جبري تختونو شمیره شاوخوا 50 ده. دوی دا خبره لاغ وروستو د اکتوبر پر 15 مشال ریډیو ته وکړه چې نگران وزیر اعظم انوارالحق کاکړ بی بی سی ته په ورکړل شوي مرکه کې چې د سپتمبر په 9 خپره شوي وویل چې د ملګرو ملتونو د جبري تختونو په اړه کمیټې تر مخه په بلوچستان کې د جبري تختونو شمیره شاوخوا 50 ده. انوارالحق کاکړ زیاته کړې چې ځینې وختونه دوی ته داسې شکایتونه هم راځي چې 15,000 کسان لادرک دي. خو ملګرو ملتونو پاکستان ته یو طریقه کار ورکړی چې لومړی باید د خلکو معلومات راغون کړل شي او بیا دا ویل شي چې د لادرک کسانو شمیره څومره ده. نگران وزیر اعظم دا هم ویل چې باید یو تن هم په جبري توګه اونه تختول شي او چې کم 50 کسان ورک هم دي نو حکومت دغې د کیسونو جاج اخلي. نوموړي زیاته کړې چې حکومت د جبري تختونو مسئلې ته ګوري او هڅه کوي چې دا ډول کیسونه کم کړي. ورته خبره د بشري حقوقو نگران وزیر خلیل جارج د اکتوبر په 14 د ډان ټلویزیون خبرونې دوسرا رخ کې هم وکړه او وی ویل چې د نظر له نگران وزیر اعظم جلا نشي کېدی ځکه چې دا دواړه د کابینې خدی او انوارالحق کاکړ د لادرک کسانو په موضوع لده زیات معلومات لري. خو په بلوچستان کې د لادرک کسانو لپاره کارکونکو تنظیم وایس فار بلوچ مسنګ پرسنز مشر نصر الله بلوچ د اکتوبر په 15 مشال ریډیو ته ویل چې له دوی سره د درج شوو شکایتونو له مخې په بلوچستان کې 6,813 کسان لادرک دي. نوموړي زیاته کړه چې د نگران وزیر اعظم او بشري حقوقو وزیر د جبري تختونو شمیرو کم یادولو په اړه بیان د حکومت د لادرک کسانو لپاره د جوړ شوي کمیشن له شمیرو سره په تضاد کې دي ځکه چې دا کمیشن وای د زرګونو لادرک کسانو مقدمه اوري.
جو کمیشن ہے 2011 سے کام کر رہا ہے
دل درک کسانو لپارا جو شوے کمیشن چ دو در یو لسم میرا دی کال رہی سی کار کوي اکثر کیسونه خارج کړی دی او وای چې دا په جبري توګه د لادرک پر شو کسانو په زمرہ کې ناراضی غنی دغه کسانو پاړه پروډکشن آرڈرز هم جاری شوی دی نو دا وجه هم دا چې دوی د بلوچستان د ډیرو لادرک کسانو شمیري کم یادوي بل سخ کال د جنوري راهي سي کمیشن د هغو شاوخوا 15200 او سلیشتو کسانو مقدمه هم پر مخ وړي چې موږ یې نمونه قامی سمبلی ته په یو لیست کې ور کړی وو نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکړ او د بشري حقوقو وزیر خلیل جارج ته په کار وو چې لومړی د حکومت لخوا له جوړ کمیشن سره د درشو لادرک کسانو شمیري معلومی کړی وي او بیا به یې بیانونه ور کړی وو
په پاکستان کې د لادرک کسانو د موندنې حکومتي کمیشن په 2011 کال کې کار پیل کړی وو یاد کمیشن وایي چې د روان کال تر جون میاشتې 9,000 ورک کسان ثبت کړي دي چې 1,533 یوازې د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې لادرکه شوي دي کمیشن زیاتوي چې په دې کې د 2,499 کسانو د مقدمو په اړه فیصلې شوي دي او د 2,290 کسانو قضیې روانې دي دغه سی په بلوچستان کې سمی دین بلوچ چې پلار ډاکټر دین محمد بلوچ یې له 2009 کال راهیسې لادرکه د مشال ریډیو ته وویل چې د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ تېر حکومت او بیا د کورنیو چارو پخانی وزیر رانا ثناءالله او نورو حکومتي چارواکو ورسره دا خبره منلې ده چې له بلوچستانه ګڼ خلک لادرکه شوي دي او د دې مسئلې د هواري لپاره کار کوي زما پلار یو سرکاری ډاکټر وو د 2009 کال د جون پر 28 د شپې مهال په ساده جامو کې کسان راغلل چې ورسره وسله هم وه زما پلار یې له ځان سره بوتلو او تر اوسه هیڅ معلومات نشته په بلوچستان کې خو له یو کلي څخه 50 تنه اوچت کړل شوي دي دغه سې د کوټې په مري سیمه کې د یوې کورنۍ شاوخوا 10 تنه لادرکه دي نو انوار الحق کاکړ بیا څنګه وایي چې یوازې 50 تنه ورک دي ریاست دا خبره بالکل نشی ردولی
اور ریاست اس چیز کو کسی بھی طریقے سے ڈینائی نہیں کر سکتی
خود بلوچستان د بشری حقوقو کمیشن مشر حبیب طاہر د اکتوبر په 15 مشال ریڈیو تو ویل چې بلوچستان د لادرک کړل شو کسانو کورنیو ته د شکایتونو درجه ول لړکی دړکی ورکول کیږي نو سکه د لادرک کسانو یا جبری تختونو کرش مری ل اچا سره نشتا
disappearances organizations shikar kai dui no da dui khpal mechanism da dui khono da zaro hisab sa wise figure sta lekin mush sara ga mush khono figure aga figure count ko che da particulars da ga vi da shinakti card number vi num vi core address da shyan ba ka da yo performer mush jod kadu khalq di malumdar da sok khalq di involved pada disappearances ki no bya dui koshish da kai aga sal contact ki yo بیا خلق دتا امید ورکی چی تی تا تا رپورٹ مکوی او داستا کسان رابسی واپس رازی نو دا دیر لوی وجہ دی دا رپورٹڈ کیسز دیر کم تعداد دی
وایس فار بلوچ مسنگ پرسنز او د لادرک کسانو حقونو لپاره کارکونکو د خلکو د لادرک کولو تورونه په امنیتی او ریاستی ادارو پورې کوي او وای چې د پاکستان ریاستی او امنیتی ادارو هغه کسان عدالت ته لوړاندې کولو پرته په پټو بندیخانو کې ساتلې دي خو د پاکستان فوج د خلکو د لادرک کولو تورونه تل رد کړي دي او وای چې فوج د خلکو په ورکولو کې هیڅ لاس نه لري
د مشال رادیو په خبری غړی کې ل روانو چارو څخه د خبرې دوه ترڅنګ شننی او تبصری هم اوریدای شي
ملی جمهوری غورزنګ وای په شمالي وزستان کې د اوتمنځو جرګه باید قانون په خپل لاس کې وانه خلی د ګوند مشر محسن داول په پیښور کې ویغونډه ته په وینا کې ویلي چې هیڅ څوک حق نه لري د چا کور روان کړي نو ځکه د خبره حکومت داسې غیر قانوني کړنو مخه باید ونیسي په وزیرستان کې د اوتمنځو جرګې پریکړه کړې چې د پوځي افسرانو سره په ملاقات د یو بل په وجلو او د پولیو واکسینو په کمپاین بندیز د جرګه وایي د دې پریکړو د سرغړونکو کورونه به ورانوي جرګه دریز دري چې په دې توګه به پر حکومت فشار راوړي چې د سیمې امنیت ټینګ کړي خو په وروستیو کې د جرګې پر پریکړو او کړنو نیوکې زیاتې شوې دي عمر وزیر رپورټ راکوي
د ملي جمهوریت غورځنګ چیرمن محسن داوړ ویلي چې قبایلی زلو کې ځان لا عدالتونه لګول او د خلکو کورونو سوځول ورته قبول نه دي، چې د ریاست دننه ریاست جوړولو هر ګروپ یا ټولګۍ هڅه کړي غندنه یې کړي او په ضد به یې غږ پورته کوي. نوموړي دا خبرې پرون د اکتوبر په 15مه پېښور کې د ګوند ذیلي دفتر پرانستې پس خبري غونډه کې کړې. دا وړ خبري غونډه کې له طالبانو سره شوې جرګو نه واخله تر ننه پورې روانې جرګو او د هغوی پرېکړو باندې نیوکې وکړې. د ده په وینا سزا یا جزا د جرګې نه بلکې د ریاست کار دی، چې د هغې لپاره قانوني لارې او عدالتونه موجود دي.
کسی بھی نقطے پہ اکٹھا ہونا، کسی بھی نقطے پہ احتجاج کرنا کسی بھی نام سے،
پسته یو ستونزه یا نقطه د احتجاج حق د ملک آئین ورکوي. خو ځان له عدالت لګول لکه تاسو ولیدل چې جنوبی وزیرستان کې جرګې اعلان کړی و چې د یو خبریال کور ورانه و تش په دې چې خبر یې چلولی، نو مونږ یې مخالفت کړی او د هغه کور بچ شو. بیا شمالی وزیرستان کې جرګو داسې اعلانات وکړل او ځنه کورونا یې هم ړنګ کړل، خو د هغې ضد حکومت هیڅ ګام نه واخیستو. نو مونږ د داسې اعمالو غندنه کوو. دا حق ریاست ته یوازې حاصل دی چې چاله سزا ورکوي او د هغې لپاره بیا قانوني لارې دي، عدالتونه دي. عثمانزای جرګه د تیرو څه د پاسه درې میاشتو نه رزمکې روانه ده چې اوس میرامشاه ته منتقل شوې. یا د جرګې مشرانو ویلي چې دا امنیت سره سره نورې غوښتنې لري، خو تر څو یې چې ټولې پرېکړې نه وي کړې نو حکومت فو سره یې په جرګو کولو بندیز لګولې. پولیو ساسکو باندې هم بندیزونه اعلان کړي. د دوی په وینا که څوک د خپلې دښمنۍ بدل هم واخلي نو کور به یې سوځولی شي، چې تر دې دمه یې درې کورونه په دې تور سوځولي دي. د جرګې ضد سیاسي او ولسي غبرګون د هغې پس شروع شوی چې جرګې دغلته منتخب کونسلرانو ته هم د فوز د مشر په جرګه کې ګډون په غبرګون کې د کورونو ړنګولو ګواښ کړی. تر دې وړاندې یادې جرګې ګڼ مشران جرمانه کړي. بل طرف پرون د اکتوبر په 15مه یو ځل بیا د مرستیال کمیشنر منظور افریدي او عثمانزای جرګې مشرانو ترمنځ مذاکراتو بل پړاو وشو. مرستیال کمیشنر وویل چې جرګې مشرانو ته د امنیت ټینګښت لپاره چې حکومت کم ګامونه اخلي هغه تجویزونه یې ورکړي چې جرګه به نن ځواب ورکوي. نوموړي وویل چې تمه کړي چې مذاکرات په څو ورځو کې سرته ورسي. دغلته د پولیسو مشر خانزیب هم څو ورځې وړاندې مشال ریډیو ته ویلي ول چې چاته هم اجازه نه ورکوي چې قانون په لاس کې واخلي. د داسې ګامونو ضد به قانوني کاروایی کړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو دا. تاسو د مشال ریډیو خبری گڑے
دا. پاکستان حکومت خپل ملک د بهرنیانو د استلو بهیر په داسې حال کې روان ساتلی چې یو شمېر افغان خبریالان وایي ژوند ته د ورپېښو خطرونو له وجې دوی افغانستان ته نشي ستنېدی. د افغان خبریالان پر کابل طالبانو تر قبضې وروسته د پاکستان څخه اسلام آباد او نورو ښارونو ته تللي دي. دوی د پاکستان نگران وزیر اعظم انالحق کاکړ ته په لیږلي یو لیک کې ویلي چې له دوی څخه ډیری په غربي هیوادونو کې د سیاسي پناه کیسونه لري او ویزو ته منتظر دي. طالبانو د 2021 کال د اګست پر 15مه په زور د افغانستان حکومت ونیو. تر هغه وروسته یې ګڼ خبریالان نیولي، پر ګڼو رسنیو بندیزونه او په فعال رسنیو محدودیتونه لګولي دي. نور له اسلام آباد د راشد خټک پر رپورټ کې.
په پاکستان کې میشت افغان ژورنالیستانو د نگران وزیر اعظم انورالحق کاکړ نه د مرستې غوښتنه کړې ده. د بیکورو شو افغان ژورنالیستانو تنظیم فیډریشن اف افغان ژورنالیست ان ایگزایل جنرل سیکرټری سمندر خان لخوا لیکل شوی پرانیستې لیک کې د نگران وزیر اعظم نه غوښتنه شوې ده چې باید د دوی ستونزو ته جدي پاملرنه وکړي. په لیک کې د افغان کډوالو خلاف کېدونکو عملیاتو باندې هم ژوره خواشیني څرګنده شوې ده. په لیک کې ویل شوی چې په اسلام آباد کې د بیلابیل هیوادونو په سفارتونو کې د افغان ژورنالیستانو د ویزو کیسونو باندې کار روان دی او په دې موقعه دوی بیرته افغانستان ته لیږل به نه صرف د دوی کیسونه اغېزمن کړي بلکې ژوند ته به هم خطر پېښ کړي. په اسلام آباد کې د فیډریشن اف افغان ژورنالیست ان ایگزایل ویان حشمت وجدانی د لیک او د دوی د غوښتنې په اړه مشال رادیو ته وویل.
دغه ژورنالیستان په افغانستان کې کوم میډیا او سره کار کوي؟ هغه میډیا اوس په افغانستان کې نشته، د دوی فیملی لپاره د ایجوکیشن سیستم نشته په افغانستان کې. نو یې موږ غوښتنه ده چې په کار دي چې ژورنالیستانو ته یو جدي توجه وسي، که چیرې دوی بیرته افغانستان ته هم لاړ شي نو دوی لوی ګواښ سره مخامخ کیږي. نو د دوی ویزې د تمدید کوم کسان چې ډېر لږ پکې دي چې هغوی ایلیګل راغلي دي، هغوی ته په کار دي ویزې ورکړل شي چې دوی قانوني شي، او دې تر څنګ دوی ته پروټیکشن ورکړل شي چې څوک پرې دوی د پاکستان نه نور هیوادو ته ځي.
افغانستان کې دوه کاله پخوا د جمهوریت ته سقوط او د وسله وال طالبانو واک ته رسېدو نه پس په لکونو افغانان پاکستان ته راغلل، چې 200 ژورنالیستان او د رسنیو کارکوونکي هم پکې شامل دي. د پاکستان نگران حکومت په 3 اکتوبر اعلان وکړ چې ټول نکړونه کډوال باید د 1 نومبر پورې په خپل د ملک نه وځي، کني په زور به شړل کیږي. د دې اعلان نه پس د افغان کډوالو خلاف عملیات پیل شوي دي. په سوونو افغان کډوال پولیس نیولي او په لسکونو کورنۍ بیرته افغانستان ته تللي دي. د فیډریشن اف افغان جرنلست ان ایگزایل یو بل غړي نسرین شیرزاد د لیک په اړه مشال رادیو ته وویل.
مو خبري اعلانو د پاکستان لومړي وزیر دفتر ته یو لیک استولې او په دې لیک کې مولا هغوی څخه د افغان خبري اعلان سره د مرستې غوښتنه کړې ده، ځکه چې دوی ژوند په افغانستان کې هم په خطر کې دي او دلته پاکستان کې هم دوی ډېر لوی ستونزې لرو. موږ ټول خبرنګاران ستونزې موده دي چې دلته ویزا نه لري، دوی ته باید ویزې ورکړل شي او د پاکستان حکومت د دوی د ځان ساتنې ملاتړ وکړي. د دوی ځاني مسؤلیت باید متوجه شي او د دوی ځاني مسؤلیت ساتنه باید وکړي.
د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن د پښتون ژغورنه غورزنګ، پښتونخوا ملي پارټي او جمعیت علما اسلام د حکومت لخوا د افغان کډوالو په ضد کېدونکو عملیات غندلې دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې UNHCR او د کډوالۍ نړیوالې ادارې IOM هم د پاکستان نه غوښتنه کړې چې د افغانانو ژوند ته په خطر په پام کې ونیسي. افغان ژورنالیستانو خپل لیک وزیر اعظم ته لیږلو په ځای رسنیو ته لیږلی دی او غواړي چې د دې لارې حکومت ته ورسوي. په دې اړه د پاکستان فیډرل یونین آف جرنالسټ یو مشر علی رضا مشال رادیو ته وویل.
دن پہلے ہماری ملاقات ہوئی تھی وزیر اعظم
نور زبران نے منگو وزیر اعظم انور الحق کا کر صرف درے گھنٹے ملاقات ہوکلو اور دنور خبر ترسنگ میں پدے موضوع ہم خبریں ہوکلو خواہو ویل چی دا تاثر غلط تا چی منگول افغانان دا پاکستان نو باسو صرف نا قانون نا کڑوال بیت تلگل کی گی او قانونی کسانو تا سوک سنوائی او تر سو پرشد دیری خبر دا نظمہ پا خیر رسنان تا لگلو پدائی دا دا وزیر اعظم دفتر تلگل پکارو حکومت تا ہم پکاری چی دا افغان ژورنالیستان ستونزو تا پاملرن وکلی او ویزی نوی کلی دا قانون مطابق ہر چی تا اسانتیاوی برابر وال پکار دی ژورنالیستانو تا خو خامخاس سہولت ورکول
خاص طور پر جرنلسٹوں کو تو لازمی سہولت ملنی چاہیے.
د یادونه وړ ده چې د UNHCR د بیان تر مخه په پاکستان کې تا وخت لږ ډېر 14 لسګه رجسټر افغانان ژوند کوي او شاوخوا هم دومره شمیر غیر رجسټر افغانان هم میشت دي. رشید خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
شاوخوا دو کال وړاندې له افغانستانه پېښور ته کډه شو. یو شمېر افغانو هنرمندانو په پېښور های کورټ کې درخواستونه جمع کړي دي چې د پاکستان حکومت دې افغانستان ته بیرته نه لیږي. د دوی وکیل ممتاز خان وایي تر اوسه د شاوخوا 130 افغانو هنرمندانو درخواستونه په یاد عدالت کې جمع کړي دي. دا هنرمندان وایي که افغانستان ته ستانه شول نو طالبانو لوري به نه یوازې د دوی بلکې د کورنۍ او ژوند یې هم له خطر سره مخامخ شي. د پاکستان حکومت په غوښتنه کې مشتو بې اسناد بهرنیو وګړو ته د راتلونکي نومبر میاشتې لومړۍ نیټې پورې وخت ورکړي چې ووځي. تفصیل د عظمت علي شاه پر راپورټ کې.
د اکتوبر په 14 د خیبر پښتونخوا هنري ټولنې او مفکورې د افغان کډوالو هنرمندانو افغانستان ته د لیګلو د حکومتي فیصلې پر ضد پېښور هایکورټ کې درخواست جمع کړ. درخواست کې له عدالته غوښتنه شوې چې افغان کډوال هنرمندان واپس افغانستان ته نه لیږي او په پاکستان کې دي هم پولیس او نور ادارې دوی نه تنګوي. د افغان کډوالو وکیل ممتاز خان مشال ریډیو ته وویل چې د اکتوبر تر 14 پورې د افغان کډوالو 130 کیسونه په عدالت کې جمع کړي چې پکې زیاتره درخواستونه د افغان کډوالو هنرمندانو دي.
پاکستان د دوو پروتوکول سیګنیټری مخکې نه ایسته ده او د هغه مطابق پای کې یو چارټر اف ډیمانډ لیکل شوی دی او هغه چارټر اف ډیمانډ د سپریم کورټ د فیصلې پر وړاندې کې د پاکستان د آئین د آرٹیکل 2 نو واخلی تر د آرٹیکل 25 پورې د فنډامنٹل رائټ د بنیادی حقوقو حصہ ده. څنګه چې پاکستانی شهري ته بنیادی حقوق حاصل دي دغه رنګي افغان کډوالو ته هم هغه بنیادی حقوق حاصل دي.
دا پاکستان نگران حکومت ویلی چې غیر رجسٹرډ افغان کډوال دي د اکتوبر د 13 د پاکستان نه اوزي او د هغې رستوبه د غیر قانوني افغان کډوالو پر ضد کاروائی کوي. د افغانستان اوسیدونکو ظریف الله اعظمی مشال ریډیو ته ویل چې افغانستان کې په موسیقي د بندیز لګیدو وروسته دوی پاکستان ته کډه وکړه، نو باید د پاکستان حکومت تی د دوی د اوسیدو مودا وغځوي.
مونږ خو فنکار خلکو، مونږ خو موزیشن خلکو، واپس خو راتلل به نه شو. واپس لار شو افغانستان تل دغه طالبان نه پرېږدي. وایي دا موسیقي خو بند دی، موسیقي آرام دی، ته موسیقي بند دی، خو زموږ هم دا فن دی، دا پیشه دی، د دې نه علاوه مونږ څه کار باندې کولی بنه شو. مونږ
یو بل هنرمند خان آغا بیسودی مشال ریډیو ته وویل چې افغانستان کې طالبانو د واک وروستو واحد پاکستان دی چې پکې خپل هنر ته دوام ورکوي. نوموړي زیاته کړه چې له عدالته هیله مند دي چې د دوی د بیرته نه لیږلو فیصله به وکړي.
لکه کدی دي چې داسې فکر وکړه که نجار لاړ شي نو هغه به خپل نجاري کې که هر څوک هر مسلک وي بغیر د موسیقارانو نه بغیر د سندرغاړو نه چې نور څومره کسبیان دي چې دوی لاړ شي د دوی خو به کار کېږي، خو زموږ د کار هلته نه کېږي. هلته مونږ ته اجازت نه راکوي نو مونږ به څه کول ته. نو دلته مونږ ته مشکلات دار چې کله مونږ پروګرام ته ځو یا د هغې سیټ نه دوباره بیا راځو خپل دفتر ته، نو دلته چې پوسونه کې مونږ درول کېږو. مونږ نه پښتنه کې چې تاسو سره آی ډی کارت، ویزا، پاسپورټ یا ماجر کارت شته کنه، مونږ سره هیڅ هم نشته. بل مشکل دا چې مونږ په یونیسیار کې خپل رجسټري کړی چې کوم ټیم مونږ دلته راغلی استو، او یونیسیار هم زمونږ غمه نخوري او مونږ ته وایي چې تاسو ته به رنګ کېږي. نو د رنګ کولو باندې کوم دا دوهم کال روان دی چې زمونږ پوره کېږي.
دا پاکستان د کورنو چارو وزیر سرفراز بوګټي د وینا تر مخه پاکستان کې څوارلس لکه قانوني او د ولس لکو نه زیات غیر قانوني افغان کډوال جون کوي. عوامي نېشنل ګوند، پښتونخوا ملي عوامي ګوند او جی یو ای فی د غیر رجسټرډ افغان کډوالو د بیرته لیږلو د فیصلې غندنه کړې ده. عظمت دیشا، مشال ریډیو، پېښور.
ټاکل شوی د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د مسلم لیگ نون ګوند مشر نواز شریف د اکتوبر پر 1 له لندن لاهور ته ستون شي. نوموړی د شروع پر سعودي عرب ته ورسید. د مسلم لیگ نون ګوند مشرانو ویلي هغه به څو ورځې په سعودي عرب کې ایسار وي او حمله هغه ځای به لاهور ته ورځي. د نواز شریف پاکستان ته تګ د هغه هیواد د سیاست او اقتصاد لپاره څومره مهم دی، او یا دا چې خپله د نوموړي لپاره چې له عدالته سزا یافته دی دغه پاکستان ته تک څه پایلې لرلی شي، دا به د طاهر جمیل په دې رپورټ کې وورو.
نواز شریف د سلور کلنۍ خود ساخته جلوتنۍ وروستو په داسې حال کې پاکستان ته ستنېدو فیصله کړې چې په هغه هیواد کې یو نگران حکومت جوړ دی. د نوي انتخاباتو په اړه اندېښنې موجود دي. د ملک اقتصاد کمزور دی او پخوانی وزیر اعظم عمران خان چې دا وخت راولپنډۍ په اډیالا زندان کې بند دی، په ضد د سرکاري رازونو افشا کولو په تور مقدمه روانه ده. د مسلم لیگ نون د پنجاب صدر او کورنیو چارو پخوانی وزیر رانا ثنا الله څو ورځې وړاندې اعلان کړی و چې نواز شریف به اکتوبر په اجتماع لاہور پر علام اقبال ہوائی میدان کے کزیگی ہم پداغ عورت بر لاہور دے مینار پاکستان پر میدان کی وے جلسے تا وینا کوی. نواز شریف چھ درے وار پاکستان وزیراعظم منتخب شوے اور درے وارا وار دے وزیراعظمائی دے مودی پورا کے دو مخ کے لواکا لرکڑل شوے دے. پاخری وار پر 2018 کال کی آغا وقت لواکا لرکڑل شوے ہو چھ سپریم کورٹ دے دریغلیو پر طور پاکستان دے اساسی قانون دے دوش پیتم اور دریش پیتم مادے لمخ دے وزیراعظم دے سوکوئی لپارا نا اہلا و گرزو لدے روس تا احتساب یو عدالت په 2018 کې هغه ته ایون فیل په قضیا کې لس کاله بند سزا واورله. همدغه کال هغه د الیزیزیا سټیل مل په یو مقدمه کې وو کال بند سزا ورکړل شو. وروسته هغه ته د روغتیا د حالت په بنیاد عدالت له ملک بهر تلو اجازت ورکړه چې لا هم بهر دی. په داسې حال کې چې د نواز شریف سزا لا هم دوام لري، د ستنېدو په صورت کې به هغه سره د قانون له پلو سره رنگ چلیدن کیږي. پاره د قانوني چارو پو او د لاهور های کورټ بار صدر اشتیاق خان مشال ریڈیو تویل نواز شریف باید عدالت تا زان پیش کری.
اپ ٹل اینڈ انلیس نواز شریف صاحب
چې ترسو د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د ناهلی سزا پر ضد دایر درخواستونو باندې د پاکستان ستر محکمه سپریم کورټ خپل فیصله نوی اورولی، تر هغه وخت به د هغه ناهلی پر ځای وي. که نواز شریف غواړي چې د هغه پر ضد د بند سزا وزنډول شي نو د هغه پر ضد اسلام آباد های کورټ کې د هغه اپیل تر اوریدنې لاندې دی. ولی بلخوا د لاهور های کورټ نواز شریف ته د څلورو ونیو لپاره اجازه ورکړې وه چې د خپل علاج لپاره د ملک بهر ولاړ شي، خو په ضمانت کې خپل ورور شهباز شریف عدالت ته ورکړی و چې تر څو نواز شریف عدالت ته تسلیم شوی نه وي او یا نیول شوی نه وي. نو د هغه په لاس هیڅ نشي ورتلی. دا پریکړه اوس پر هغه ده چې د دوی قانوني سلاحکار د هغوی لپاره کومه لار غوره کوي.
په داسې حال کې به نواز شریف پاکستان ته ورتګ د هغه هیواد په سیاسي او اقتصادي حالت څه اثر وکړي؟ پڑھے لاہور کے خبریال سلیم بخاری مشال ریڈیو توائی.
ان کے جو دو ادوار تھے اس میں
دو حکومتوں نے اقتصاد تیرخو تو لوڈ شیڈنگ بحران ختم شو ڈالر پہ اٹا کلی حد کیو او دا پیٹرول بائی تر کنٹرول لاندوی پا دیر ٹولو کی دوی دا دوستان حوادنو حقق سعودی عرب متحدہ عرب امارات وی او یا چین ستر رول در لود کنواز شریف حکومت جوڑ کی نو دا دری دوست حوادنو بخام بخاور سرم رستہ کبھی دا پاکستان اقتصاد چدا محل بحران سره مخ دے ور سره به ډیر خشی
اکنامک کرائسس سے ہمیں نجات ملنے کی کوئی راہ نکل سکے.
کسہ ہم با 1300 اونیوں کی دا پاکستان دا کرنسی بایا دا ڈالر پا مقابلہ کی خشوے سو مودا اڑانے دا روپے ارزخ دمڑا پریوتے او گرانی دمڑا سیوا شوے وا چی ور سره دا پاکستان دا دیوالیا کے دو گنگو سے را ولاڑ شوے وے روانی وضعیت اپ کتو کاروباری طبقہ وائی دا اقتصادی ثبات لبارا سیاسی استحکام ضروری دے.
مشال ریڈیو تغوگی اردن کو پیخور کے غرم دلسنی میں بجے شوے لنڈ خبر نبا لبشیر گواخ ناور.
په بلوچستان کې د لادرک خلکو د موندلو لپاره کار کوونکي تنظیم وایس فار مسنګ بلوچ پرسنز د نگران وزیر اعظم انور الحق کاکړه غدا ورت کړی چې وایي په پاکستان کې د جبري غیب کړو شو شمیر یوازې 50 دی. د دې تنظیم مشر نصر الله بلوچ د اکتوبر په 15 مشال رډیو ته وویل چې دوی سره له بلوچستان لږ تر لږه د 6013 هغو کسانو نومونه ثبت دي چې د امنیتي ځواکونو په لاس لادرک شوي دي. انور الحق کاکړ بی بی سی سره په مرکه کې ویلي وو چې دوی سره یوازې 50 کسان د لادرک کسانو په نامه ثبت دي. د پاکستان نگران وزیر اعظم انور الحق کاکړ نن بیجینګ ته روان شوی دی. هغه به هلته د چین د یوې کړۍ وی لارې پروژې په اړه وی غونډې کې برخه اخلي او د چین له ولسمشر سره به په دوه اړخیزو مسایلو ملاقات کوي. د پاکستان وزیر اعظم دفتر ویلي چې انور الحق کاکړ به شینجیانګ ولایت ته هم سفر کوي. بلوچستان نیشنل پارٹی منگل مشر اختر جان منگل تور پور کړی چې د خوزدار په وډ کې د خبري جګړې تر نامه لاندې پر نموړي د بریډ سټریټیجیک پلان جوړ شوی. هغه په دې اړه نور وضاحت نه دی ورکړی خو د اکتوبر په 14 یې د خبره پر ټویټر لیکلې ده. په همدې حال کې له تیرو څو میاشتو راهیسې د بلوچستان په خوزدار ضلع کې د اختر جان منگل او شفیق منگل ډلو د یو بل سره شوې نښتې لا پسې سختې شوې دي. دوی پر یو بل تور پوره کوي چې د یو بل کسانې تښتولې دي. اسرائیل وایي د لبنان سره په پولو پرتو له خپلو کلو یې وګړي ایستلې دي. اسوسیټیډ پریس خبري اژانس د چارواکو له خولې ویلي چې له دغه ځایونو اسرائیلي وګړي خوندي ځایونو ته لېږدولې دي. دا د اکتوبر 3 وروسته ده له کله راهیسې چې د اسرائیلو او د حماس جګړه پیل شوې.
مشال ریډیو لنډ خبرونه اوس په یو بل موضوع ته راشو. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی وایي د هرات وروستی زلزلو دوی دغ سیمې خلک نور هم نړیوالو مرستو ته اړ کړي دي. د ډبلیو ایف پی او چارواکي د اکتوبر پر 14 مشال ریډیو ته ویلي د افغانستان په لویدیځ کې څه باندې 1,00,000 زلزله ځپلو خلکو ته د بیړنیو مرستو لپاره 900,000,000 ډالرو ته اړتیا ده. صفی الله ستانکزی معلومات راکوي.
د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی وایي د افغانستان په لویدیځ کې وروستیو زلزلو هغه کلی زیانمن کړي چې خلک یې له پخوا بیړنیو مرستو ته اړتیا درلوده. دغه پروګرام د چارواکو په خبره په افغانستان کې د اقتصادي بحران او راتلونکي ژمي سره د مقابلې لپاره پیسو ته اړتیا وه او دې زلزلې د دوی ننګونې لا پسې زیاتې کړې. د ملګرو ملتونو د دې مرستندوی موسسې د عامه اړیکو مسؤل فیلیپی کروپف پرون ازادي راډیو ته وویل د افغانستان په دغو سیمو کې د زلزلو وروستیو لویو ټکانونو او په پایله کې رامنځته شوي ورانۍ او مرګ ژوبلې دوی لخپلو نړیوالو مرستندویانو د لا زیاتو مرستو غوښتو ته اړ کړل. هغه زیاته کړه د هغو خلکو په اړه چې د زلزلې له امله مرستو ته اړتیا لري د دوی ارزونې لا نه دي بشپړې شوې. تېره اونۍ سیمې ته زموږ د سفر په ترڅ کې روښانه شوه چې په زلزله ځپلو سیمو کې خلک بیړنۍ مرستې ته اړتیا لري. دوی په سختۍ سره حتی یو وخت ډوډۍ هم نشي پیدا کولی. دوی لږې ځمکې او څاروي لري. له همدې امله دوی بیړنۍ مرستې ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو سازمان د اوږدمهاله پروګرام له لارې د اغیزمنو خلکو د ژوند د سمولو په لټه کې دی، خو پیسو ته اړتیا ده. په ټوله کې د افغانستان څخه باندې 9 میلیونه خلک بشري مرستو ته اړتیا لري، چې له ډلې میلیونونه خلک بیا داسې هم دي چې د لوږې سره یو ګام واټن لري او د یو څاښت ډوډۍ هم په سختۍ پیدا کوي. د ملګرو ملتونو دغې ادارې د جمعې تر ورځې 40,000 کسانو ته د خوراکي توکو مرستې رسولي. موږ له زلزله ځپلو سره مرسته وکړه، خو د خلکو ته د خوراکي توکو په ویشلو کې مو له هغه پروګرامه کار واخیست چې ما مخکې پلان کې درلود. موږ په بیړنۍ توګه 19 میلیونه ډالرو ته اړتیا لرو چې د دې ویجاړونکي زلزلې او وروستنیو ټکانونو له امله 106,000 زیانمنو ته مرستې ورسوو. طالب چارواکي وایي د تېرې ورځې زلزلې په پایله کې 2 تنه وژل شوي او 106 نور ټپیان دي. د ډبلیو اف پی د عامه اړیکو مسؤل وایي دغه پروګرام د بودیجې د کمښت له امله له 15 کسانو څخه یوازې له یو سره مرسته کوي. د خوړو نړیوال پروګرام په خبره دوی د ژمي لپاره د خوراکي توکو د چمتو کولو په خاطر 400 میلیون ډالرو ته اړتیا لري او لږ تر لږه 5 میلیونه اړمنو ته مرستې رسولی شي چې له ژمي راووځي.
د مشال رادیو په خبری غړې کې کورنۍ او بهرنی خبرونه او ریپورتونه اوریدلای شئ.
مشال رادیو اوریدونکو، هر کال د اکتوبر 15مه چې پرون واد سپینې لکړې د نړیوالې ورځې په توګه منځل کیږي. سپینې لکړې یا لخته نابینا خلک استعمالوي چې د غوی د یو سیمبول په توګه بدل شوی. دا یو کس چې سپینه لکړه ورسره وي د دې ښکارندوی کوي چې هغه په سترګو ړوند او د عامو خلکو د توجه او مرستې ته اړ دی. د سپینه لکړې د نړیوالې ورځې په مناسبت هم پرون د بلوچستان په پشین کې یوه غونډه وشوه چې پکې یوې خیریه ادارې د هغه سیمې له یو شمېر نابینا کسانو سره د سپینو لکړو ساتونو یا ګړو او نورو توکو مرسته وکړه. په غونډه کې نابینا کسانو له حکومت وغوښتل چې د نوي دور د تقاضو سره سم د دوی لپاره د روزنې پروګرامونه جوړ کړي. د مشال لیډیو خبریال سمس شبنم رپورټ راکوي چې د پښین د غونډې د یو نابینا ګډونوال له زمزمې پیلېږي. د اکتوبر 15مه په ټوله نړۍ کې د سپینې لکړې د خوندیتوب په نوم ورځ لمانځل کیږي. د دې ورځې اړوند د بلوچستان په پښتون میشته پښین سیمه کې د نابینا خلکو لخوا یوه غونډه وسوه. د دې غونډې په اړه د یادې سیمې د پاکستان انجمن نابینا په نوم ټولنې مشر سبحان علي مشال لیډو ته وویل،
زموږ د دې ورځې لمانځلو مقصد د سپینې لکړې دا په ټوله نړۍ کې لمانځل کیږي، او د دې د لمانځلو مقصد دای چې په خلکو کې موږ دا آگاهي پیدا کړو چې دا ورځ د نابینا و ده، او د دې لکړې مقصد دا دی چې حکومت یو وخت به دې خبر کړو چې زموږ د مسایلو څخه خبر شي. په ولس کې دا بیداری پیدا کېدل چې زموږ څومره قدر مرسته کېدلی شي، پر لارې، پر روډ، په نالې، په بس کې دغه مرسته موږ د تیسه غواړو. زموږ اصل د دې ورځې لمانځل مقصد دغه ده.
په دې غونډه کې د منصور فاونډیشن په نوم یوې ناحکومتي خیریه ادارې په نابینا خلکو د سپینو لکړو او ساتونو ویشلو ترڅنګ د هغوی سره د نغدو مالي مرسته هم وکړه. سبحان علي مشال لیډو تول چې حکومت باید نابینا خلکو ته د نوي وخت سره سم زده کړې او د هغوی د ژوند سره تړلي هر ډول اسانتیاوي ورکړي.
اوس خو وخت جدید دی، د کمپیوټر زمانه ده، د لیپټاپ زمانه ده، د ایجوکیشن دی، وکالت دی، لا د پی ایچ ډی، د ایس ایس ټی، د مطلب په ایجوکیشن کې مطلب تعلیم هغه معیار پخوا نه دی لکه څرنګه چې به موږ پر هنر کار کاوی. اوس خو خلک وکالت کوي، په ایجوکیشن کې 18 گریډ افسران دي. نو موږ خواهش دادی چې د وخت تقاضا داده چې موږ د جدید تعلیم سره روشناس. حتی په موږ کې یو دا تر نابینا سره چې د بجلی پیچنګ لا هم کولای شي، د نابینا دی دکانداري کی نابینا دی مساله خرسی، مطلب دا تر هنرو نستا چې حتی پنچری هم لګی. نو دا ونر ډیر کولای شي، خو صرف خبره داده چې واغه ته موقع ملاوسی. نو موږ غواړو د حکومت سره چې موږ ته چانسز راکې، موقع راکې، او خلکو سره موږ دا وینا ده چې بای تی موږ ناکاره مګړې، موږ بیکاریا نه یو، ګداګر نه یم، موږ ان شاء الله وتی ته هغه صدر کولای شو چې په معاشره کې سیب په موږ سترګې لوړي.
د پښین د سوشل ویلفیر خړی اب سمترین مشالې ډوتول که څه هم نابینا خلک د ګڼو ستونزو سره مخ دي، خو دوی د ستونزو هوارو لپاره خپلې هلې ځلې کوي.
ما ته خو بیا زموږ سره یو فنډ شته او امین ډوبین فنډ یې کوي د ډی بی سن فنډ دی پاغې کې دغه حالات چې د غوږو ته یو لګېږي دا موږ د ډېر د سبو جوش موږ ورسو دی ورکوي او په دې ډېر مزران دا ته راسته چې مستن دې ته موږ د دې علاج کېږي د زړه نه جوړې د شین نه جوړې علاج موږ مفت کوو او امین ډوبین فنډ طرف ګورمنټ یو دغه راځي په دې کې موږ ډېر راسته وي او سات سات موږ د مزران چې کومه کوټه ده په دې کې موږ د ګورن جوش
د سپین لکړی پیل په 1908 میلادي کال کې هغه مهال پیل شو چې د انګلند برسټل ښار یو اوسیدونکی په یوه پیښه کې د سترګو له دید څخه بې برخې شو، ځکه خو هغه خپلې لکړی ته سپین رنګ ورکړ چې خلک یې له لیرې وپېژني چې نابینا دی. پر 16 اکتوبر 1934 کې امریکي کانګرس یو بل پاس کړ چې دغه وخت صدر جانسن ته اختیار ورکول سو چې هغه د هر کال 15 اکتوبر د سپینې لکړې په نوم د ورځې د لمانځلو منظوري ورکړي چې منظوري یې ورکول سوه. په پاکستان کې په 1981 میلادي کال کې پر دې بل لاسلیک وسو او دې بل ته د HR 250 نوم ورکړ، ځکه اوس هر کال دغه ورځ په ټوله نړۍ کې پر 15 اکتوبر د سپینې لکړې په نوم لمانځل کیږي. صمد شبنم، مشال ریډیو، پښین.
د مشال ریډیو بیلابیل خپرونې په غږیزه، تصویري، ویډیوي او لیکلې بڼه خپرېږي. د اورېدو، لوستو او کتو لپاره یې رادیو واورئ او د سوشل میډیا پاڼو ته ورشي. مشال ریډیو پر یوټیوب، انستاګرام، ټویټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون له برخې موندلی شئ. که ویب سایټ ته تګ غواړئ نو مشال ریډیو .com یې پته ده.
د خیبر پښتونخوا د زراعت محکمې په باجوړ، ممندو، خیبر او تور غر ضلعو کې هغو مرکزونو کې کروندګرو ته د روزنې لړۍ پیل کړې ده چې د امریکا او ملګرو ملتونو په څه د پاسه $1 میلیون مالی مرسته جوړ شوې دي. په دې مرکزونو کې کروندګرو ته خول کیږي چې د یو خاص فصل لپاره به ځمکه څنګه او کم وخت تیاروي، د کښت طریقه به څه وي، فصلونه به له زیان رسوونکو وښو او حشراتو څنګه بچ کوي، همداراز د فصلونو د اوبخورو د حاصلاتو ټولولو په اړه هم کروندګرو ته معلومات ورکول کیږي. تربیه اغوستونکي زمیندار د روزنې له دې پروګرام خوښتي وایي چې د پخوا پرتله فصلونه ښه شوي دي. تفصیل د مجید بابر په دې رپورټ کې.
د خیبر پښتونخوا د زراعت محکمه وایي چې د ملګرو ملتونو او امریکا په مالی مرسته د کروندګرو د روزنې لپاره جوړ شوو مرکزونو کار پیل کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د سپتمبر په 2 د خیبر پښتونخوا د کرنې د پراختیا محکمې د مخدره موادو او قانون پلي کولو لپاره د امریکا د سفارت دفتر او د ملګرو ملتونو پرمختیایي پروګرام UNDP د سکم $1 میلیون په مالی مرسته د زمشوي زلو په ګډون په خیبر پښتونخوا کې د کروندګرو لپاره د روزنې د 4 مرکزونو پرانیست. د اکتوبر په 15 مشال ریډیو سره په خبرو کې د خیبر پښتونخوا د زراعت د محکمې ډایرکټر جنرال جان محمد وویل چې د دې مرکزونو جوړولو بنیادي مقصد د زمشوو بندوبستي زلو کروندګر د بنګو او پیمو د غیر قانوني کرنا قانوني فصلونو ته اړول وو.
د کم زمو سلور سنټر ټریننګ سنټر دی دا چې UNDP په تاون سره راشي وي دي. دا یو په تورغر کده، یو په ممن، یو په جوړ او یو خیبر کې. دا سلور ونه چې دینو د دې مین مقصد دار چهره دا یو زمیدار او تطاره یو سہولت دې کې پیدا شي چې هغه ته نږدې د دې په علاقو کې د تربیت ورکولو هغه سہولیات په دې کې موجود دي. نو هم دې کې دا قصه سہولیات ورکړی شوي دي او په دې کې باقاعده تور زمونږ زمیندار او تربیتی پروګرامونه د ډیپارټمنټ لاندې شروع شوي دي. تقریبا اب ساتم صاحب سلور پیندر ټریننګز پر تخت شوي دي پر سنټر.
د جان محمد په خبره په دې مرکزونو کې کروندګرو ته په وخت سره د فصل لپاره د ځمکې چمتو کولو، د کښت طریقې کار، فصلونو ته د زیان رسوونکو وښو او حشراتو مخنیوي، د اوبخور، د حاصلاتو د راټولولو، ذخیره کولو او بازار موندنې په اړه روزنه ورکول کیږي. د مومندو د شیری کلی کروندګر فیروز شاه هم په یک غون کې جوړ شوی دغه مرکز نه روزنه ترلاسه کړې ده. د اکتوبر په 15 د خپل پټینا د پیازو د کر پر مهال یې مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې دغه روزنې سره د فصلونو حاصلات دوه چنده شوي دي.
یاره صاحب ډېره تجربه ده، الحمدلله، ځکه چې
منگ با مکی بوز غلی کاره مثال ده پیاز با او یا با ده مرشکی او کنه نو آغا با منگ ده زمکی سخار خو کنه آغای منگ تزدیش تجربه خودنی داره وست لگای پا پتی کیو کنه نو آغا منگ ده زمکی نه اوچت جوڑ که چه آغا اوچت جوڑ شنه آغای منگ که اوچه تاسو با ده بوز غلی خرافی گینا چه آر قسم بوز غلی تاسو کاره ټماټر کې د پیاز یو کړه کریدی دا ډپا کې وکړي او بل دا خبره تجربه دا شي سبب موږ ته اغه دا غلا کړي دا زمکه تاسو په دغه وای په ادرې طالب باندې هغه جوار موږ غوړو دا غوې تجربه بنین نو ان شاء الله چې موږ دا پټیو شي مخکې به لکه شل منه کول کنه تلس منه نو بس
په دغه مرکزونو کې د روزنې د پروګرام کوارډینیټر نوید یوسفزی وایي چې په دغه روزنیز پروګرام کې د ډرون الوتکو په ذریعه په فصلونو د دوایې پاشلو د نو فصلونو د کر او بازار ته د لاسرسۍ روزنه هم شامل وي. د ده په خبره د صوبې د هرې سیمې ځمکه د بیلابیلو فصلونو لپاره مناسبه ده. د اکتوبر په 15مه مشال ریډیو سره په خبرو کې یوسفزی د خیبر زرلې په اړه وویل خیبر پختونخوا د زراعت د محکمې ډایرکټر جنرال جان محمد وایي چې کروندګر کولای شي چې د کر کروندې د بیلابیلو تجربو د فصلونو د درملنې او جدیدو طریقو لپاره دغه مرکزونو ته متوجه شي. د نوموړي په خبره په دې مرکزونو کې د روزنې له امله د زمشو زلو په زرګونه جریبه بنجر ازمکا د کر جوګه شوې ده.
مشال رادیو د خبرونو ریپورتونو مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو صفو اوریدلی شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آی پیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلی شئ. لمشال رادیو سره اوسئ.
موسمیاتی بدلون د پاکستان د نورو برخو ترڅنګ په ممندو کې هم د خلکو روزنی ژوند اغیزمن کړی دی. د سیمې خلک وایي د کمو بارانونو د اوبو ذخیره کولو لپاره د مناسب بندوبست نشتوالي له وجې نه یوازې د دوی فصلونه خراب شوي، بلکې هلته بیلابیل ځناور او مرغان هم تقریبا ختم شوي دي. په داسې کې د هلال احمر په نوم سازمان په ممندو کې د موسمیاتی بدلون په اړه د عامه پوهاوي کمپاین او د اوبو ذخیره کولو یو پروګرام جوړ کړی چې ټاکل شوی په نږدې راتلونکي کې عملی کړي. شانواز ترکزه معلومات راکوي.
په مومندو کې د هلال احمر څنګه د موسمیاتي بدلون ضد پروژه شروع کوي. د هلال احمر یاسري میاشتې مشران وایي د دوی په ترتیب شوي پروګرام کې په خلکو کې د بیدارۍ مهمونه او ځینو ځایونو کې د باراني اوبو د ذخیره کولو وړې منصوبې شاملې دي. په مومندو کې د تیر یو لسیزې راهیسې د بارانونو د کموخ شکایتونه کېږي. خلک وایي دغلته به وړاندې ځنګلي بوټي داسې ګڼ شمېر کې کېدل چې د دوی به په ډېره خېګړه کېده، خو نن هغه نشته. د امبار د سیمې مقصود خان مشارې ته وویل د دوی سیمه غریزه ده، نو دغلته به کوم رقم شیان کېدل؟
مومانه به ته ویله هغې کې به وړې وړې دانې ویلې شي، ترشونکې غوندې کې دانې به وي. نن زبا موږ ته په یوه میوه موجود ده ګورګوره ورته ویلې شي، باقي د کاګه شي، سپیرکۍ شي، د کورکمن شي، دا به مخکې موږ ته میلاوېدل. دا اوس چې کوم دی دا به په دوکانونو کې لیا پسې بازار ته ځي. ډېرې داسې مرغۍ وي چې هغه ورکې شي، مثلا کورکوړه، بجونکه. بجونکه خود یو دغه سره ورکه شو، د بوټي سره چې مثلا چینار ختم شو، زړیانک به ته موږ وایو. داسې یو ګونګای به و، هغه به د بل یو خرار یو مرغۍ وه، ډېره مشهوره او په هغې پسې به دالکان پرې جال پسې به یې ګرځېدل. اصل کې د هغوی د بچو هغه تماشه به یې کوله.
په مومندو کې شاوخوا لس باراني بندونه دي چې پکې یوازې د پړانګار د خورشید په نوم بند کې اوبه شته، ولې نورو بندونو کې د بارانونو په وخت اوبه جمع شي چې څه یو کال او یا تر دغې کم وخت کې هم په دغه باراني بندونو کې اوبه بیا وچې شي. د پنډاله د سیمو اوسیدونکي رحیم شاه مومند مشاوري ته وایي دوی چې ماشومان او خپلو مشرانو سره به ښکار لتل، خو نن یې د سیمې غرونه شاړ او وچ ولاړ دی، ځکه اوبه نشته. بوټی نشته او مرغۍ او زناور یا خو ختم شوي یا بیخي کم شوي.
پاغې کې هر قسم زناور تر دې حده پورې چې دا کم سارانې چې ستمنګ وي نو که دغه سارانې دلته دومره تعداد سره وي چې خلک به دلته ښکار نه راتلو. د مشران نه اورېدلی دي چې په مازیګر ټایم کې به دا زرکانو دا سیسیو دا سیزونه به زموږ په دې کورونو کې او په دې چم ګاون کې چې د کلو علاقې دي نو په دې کې به ګرځېدل. نن هغه مارغان نشته دی. نن دلته
دوه کاله وړاندې د اوبو د وسیلو د وفاقي وزارت لخوا په جاري شوي ریپورټ کې دوی لیکلي مومند کې د ځمکې اوبه شاوخوا 50 فوټه لا جوړې شوې دي، ځکه دغلته د اوبو د ذخیرې او د بارانونو کمی دی. د مومندو په جنوبي اړخ ورسک بند په 1980 لسیزه کې جوړ شوی، ولې نوی جوړېدونکی مومند بند هم د مومندو په منځني تحصیل پنډیالې کې جوړېږي. د ورسک نه یو نهر مومندو ته غځېدلی، ولې د مومند بند نه هم یو نهر جوړېږي. خو د فردوس خان صافي په خبره په کار ده چې د غرونو په درو کې باراني بندونه لا زیات جوړ شي.
په لږ ډېر بوټي شو په غرونو کې غو موچ شو د خلکو ته د سکلو بندو پوره کېږي. دلته داسې علاقې شته چې هغلته اوبه د 1 کیلومتر نه په سرونو په ګاډو کې راوړي. نو دغې سره د انسانانو سره سره په مرغو باندې هم زیات اثر شوی دی. هغه مرغۍ چې دغه کابل نه براتللې او یا د نورو مختلفو ځایونو نه براتللې هغه مرغۍ اوس نشته دی مکمل. بس هغه دلته کوم چې د علاقې دغې دي منچو ته چرچڼې وي یا ښارونه کې وي هغه شته دی.
د سرې میاشتې څانګې لخوا د موسمیاتي خراب بدلون ضد مهم به څنګه وي؟ د دغه څانګې د محمد مشر امجد علي مشال ریډیو ته وویل
سکول کالجز دي که هغه کمیونټي د عام بازار دی که هغه ډسټرک اډمنسټریشن دی که هغه مدرسه ده مختلفو ځایونو کې زموږ د پلانینګ شته دی. زه به دا ووایم چې 95% خلک د دې نه بالکل نه دي خبر چې د څومره کنسیکوینسز دا د کلایمیټ چینج نتیجه ده. کوشش زموږ دا دی چې موږ خلک په دې باندې آگاه کړو چې کوم پلاسټیک بیگز دي چې د دې استعمال کم شي یا ختم شي. دې کې موږ یو آئیډیا د نوې رین واټر هارویسټنګ ورته وایي. هغه دې کې موږ دا کوو چې د باران چې کمی اوبه ضایع کیږي عامطور باندې هغه موږ سٹور کوو.
د محمدو د زراعت محکمې وړاندې وختونو کې مشال ریډیو ته ویلي هغه کروندې چې دغلته به کېدي هغې کې به ګنی جوار کوکنار د میوو بوټي او ځینې داسې چې اوبه زیاتې غواړي شامل وو. اوس د ځینو فصلونو کرونده ختمه شوې ولې د ځینو کروندې بیخي کمې شوې. محمد کې اوس کوکنار د حکومتي او د ځینو نړیوالو ادارو د کوکنارو ضد مهمونو نه پس نه کرل کېږي. شانواز ترکزه مشال ریډیو پیښور.
مشال رادیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي. زموږ همکاران تاسو لپاره خبري غړي تاوده باسونا د میرمنو نړۍ ژوندۍ خبرونه او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي. لامون سره اوسئ.
په پکتیا کې د زنغوزیو کاروباریان او سوداګر غوښتنه کوي چې د چین په ګډون بهرنۍ نړۍ ته د زنغوزیو د صادرولو اسانتیاوې ورته برابر شي. دوی همدارنګ په افغانستان کې پر زنغوزیو له لوړو مالیاتو هم شکایت کوي او زیاتوي چې له وجې سوداګرو او هغو کسانو ته څه ګټه نه پاتې کیږي چې له همدې فصل څخه د کورونا اقتصادي اړتیاوې پوره کوي. بل لور ته په پکتیا کې طالب چارواکي وایي بهر ته د زنغوزیو د صادرولو په برخه کې د اسانتیاو برابرولو لپاره د دوی هڅې روانې دي. تفصیل د نجیب الله لوخیل په رپورت کې.
که څه هم سږ کال په پکتیا کې د ګلۍ او نباتي ناروغیو له کبله د زنغوزیو حاصلات لږ دي، خو کاروباریان وایي اړوند ادارې دې هڅه وکړي چې د چین په ګډون بهرنۍ نړۍ ته د صادرولو یوه لاره چاره جوړه شي. دوی همدارنګه غوښتنه کوي چې په زنغوزیو د مالیې هم لږ شي. د دوی په وینا لوړې مالیې نه یوازې د زنغوزیو سوداګرو، حتی هغو خلکو لپاره هم په زیان دي چې د خپلو کورنیو د اړتیاو پوره کولو لپاره د همدې زنغوزیو حاصلاتو ته پوره یو کال انتظار کوي. د پکتیا اوسیدونکو سید خان مشال رادیو ته وویل
جلغوزیو دغه سی ګټه د چي ګټه په ګټي نه غډيږي او توان په توان نه ورغډيږي. کچيري حکومت دغه سی یو سیستم ورته برابر کی چې نور نه اړې ته په خره دغه جلغوزي صادیر شي او دوی باید د تجارانو لاسنیوي وکړي ترڅو هغه هلي چې د جلغوزیو تجارانو لري یا د غرونو ولې لري هغه مسلحلي او د دوی ور پرکړي وي.
د پکتیا یو بل اوسیدونکو ملک رئیس خان وایي د جمهور مالیات په تیر نظام کې د زنغوزیو مالیات نیمو، خو اوس ورڅخه پوره مالیات اخیستل کیږي.
تیر جمهوریت په وخت کې نیم وسول و،
اوس پرا مسول خلی کنه او کوم سره دا یې خګړو کی چې موږ دا پروسس خلاص شي چین سره ګمرک په کام کې لګ مسول په کام کې نو دا تجارت او دا د غرو ولا خلکو ته بلګه پیدا کی وشي او کدا مسول وي دا ګمرګره وي به ته د تجارت څخه پیدا شته نو دا د غرو ولا څخه پیدا شته
په افغانستان او په ځانګړي ډول پکتیا کې تر اوسه هم د پخوا په شان په دودي زبړه د زنګوزه یو غټی راشو کیږي چې دنګ وونو ته خطر لګواخه خالی نه دی شیر چې د شاوخوا څلويختو کلونو راهیسې د زنګوزه کاروبار کوي وایي
ضرورتونه څنګه زار شته ضرورت خو ستانه چې ستانه زموږ مجبور یو وسه په پلوسو په دډنګو یې سره وایو په پلوسو یې سره کوو متوي مجبور دی دا زغوندای چې خسي ډان شي جوړ شي خسي مناسب جوړ شي د حضور ایبران اورکا خاکې زوندای غټی یار شپ سره غټی
بلول ته ځای چارواکی اموي د بیلابینو لامنونو لکبله د نورو کلونو په پرتله د زنګوزه حاصلات لک شوی خو کیفیت نه دی زیانمن شوی د کرنې رئیس عبدالرؤف سید ول
په پکتیا ولایت کې سکل د زنګوزه حاصلات تقریبا د نورو کلو په نسبت باندې 20% کم شوی دی او د دې ترڅنګ بازار موندنې برخه کې د تجارت او د وزارت تجارت له خوا نه هلې ځلې روانې دي ان شاء الله خارجي هیوادو ته زیات کوشش روان ده چې اکثره زنګوزي خارجي هیواد ته په خپله قیمت سره انتقال کړي
د افغانستان نه ولایتونه له هغه جمله په پکتیا پکتیکا خوست کونړ نورستان لغمان کاپیسا د کابل په سوربی او د لوګر په ازر ولسوالۍ کې د زنګوزي او لګ یا ډیر حاصلات کیږي څو کال وړاندې له کابل وروسته د پکتیا په مرکز ګردیز ښار کې د زنګوزه د پروسس و فابریکه هم فعاله شوه چې په هغې سره د زنګوزه پروسس او بسته‌بندي معیاري او ستاندرد باندې خپل کړه خو به هر تایید صادرولو چاره له پخوا نه د وستونزې په توګه پاتې شوې ده
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورخه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ورخه تکړه. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
د خیبر انتظامی چارواکو ویلي هلته د ماشومانو د تحفظ لپاره چایلډ پروټیکشن کمیټي جوړه کړې ده. د دوی په وینا دا کمیټي به هر میاشت غونډه کوي او په هغه ضلع کې به له ماشومانو سره د شوي تشدد د پیښو نوټس اخلي او د مخنیوي لپاره به لارې چارې سنجوي. د خیبر فعالانو د حکومت د دې ګام هرکلی کړی دی او ویلي دي چې کمیټي باید د ماشومانو د ځورونې او پر هغوی د تشدد په پیښو کې د ککړو کسانو پر ضد قانون عملي کړي. دا کمیټي په داسې حال کې جوړه شوې چې پروستیو کې په پاکستان کې پر ماشومانو د جسماني تشدد او جنسي تیریو یو شمېر پیښې ثبت شوې دي. فرهاد شینواری رپورټ راکوي.
دا کمیټي بعد د خیبر پختونخوا د پروټیکشن اینڈ ویلفیئر کمیشن او سوشل ویلفیئر محکمې لاندې د ماشومانو د حقونو او د هغوی د تحفظ لپاره کار کوي. د کمیټې چیرمین به ډیپټی کمیشنر وي او د تعلیم، صحت، چایلډ پروټیکشن، سوشل ویلفیئر محکمې، پولیسو، عدالت او جیلخانه جاتو ادارې نه به پکې یو یو افسر د دې په غړو کې شامل وي. په خیبر پختونخوا کې د ماشومانو د حقونو لپاره کار کوونکی فعال عمران ټکر مشال ریډیو ته وایي چې دا کمیټه د حکومتي ادارو د قوانینو لاندې جوړیږي او دوی به اوس په قبایلي ضلعو کې هم خپلې ذمهواری سرته رسوي چې د ماشومانو تحفظ یقیني کړي.
بنیادی طور باندې به د دې کمیټې ذمهواری دا وي چې دوی خو به یو ریګولر باقاعده میټینګس کوي میاشت کې یو ځل یا نیډ بیس باندې یا درې میاشتو کې. نو په هغې کې چې د چایلډ پروټیکشن د ایشوز حواله سره د لکې دننه چې څونه هلې ځلې شوي د هغې اپډیټس به هم شیر کیږي چې هلته څومره ایشوز مخې ته راځي نو په هغې باندې به هم ډسکشن کیږي بحث به کیږي چې دا ایشوز ولې راځي څنګه راځي چرته نه راځي او په دې باندې رد عمل د متعلقه ادارو څنګه راغلی دی او هغې په هغې کې خپل رول چې دی نو هغه ادا کړی دی که نه دی کړی.
خیبر ضلع کې د بشري حقونو لپاره کار کوونکی یو فعال منظور قادر پردی وایي پکار دا کمیټه فعال کړل شي او یوازې تر اعلان هدف پورې پورې پاتې نشي.
مرج زلو کې د ماشومانو سره کومو ګورو نه ډېر ظلم زیاتۍ کیږي. کاغه په سکولونو کې دی، کاغه په کورونو کې دی، کاغه د موږ په عام معاشره کې دی، هغه په مختلفو شکلونو کیږي. جنسي تشدد کیږي، ذهني تشدد کیږي، د لاس وهنې تشدد کیږي. خو د دې نه مخکې داسې څه قانون نه و چې د دې ماشومانو چې کم تشدد کیږي چې د هغې مخنیوی وشي. په مختلفو سکولونو کې، په کالجونو کې، په حجرو کې، جوماتونو کې، په خطبو کې یو آگاهی مهم چلیږي چې خلکو ته پوره پته ولګیږي چې زموږ د ماشومانو څه حقوق دي، یا د ماشومانو سره چې کوم ظلم کیږي هغه موږ په کومه طریقه باندې رسارو، د هغې مخنیوی به کوو.
د ماشومانو د حقونو فعالان وایي چې په خیبر پختونخوا او د پاکستان په نورو صوبو کې په ماشومانو باندې په سکولونو، د کار په ځایونو او کورونو کې تشدد کیږي او دوی سره وهل ټکول کیږي، او په خاصه توګه د جنسي پیښو ښکار کیږي. په پاکستان کې د ماشومانو د حقونو لپاره کار کوون کې نا دولتي ادارې ساحل په دې روان کال 2023 اگست کې جاری کړي رپورت کې ویلي چې په ټول ملک کې د جنوري نه تر جون پورې او ستن هر ورځ خواوشا 12 ماشومانو سره جنسي تیری شوی، او څه باندې 2000 پیښې پکې رپورت شوي، او د دغو پیښو ښکار ماشومانو عمرونه شپږونه تر 14 کالو پورې وو. چې جنکۍ او هلکان دواړه پکې شامل دي، خو بیا ډېرې پیښې نه رپورټ کیږي او پټې وساتل شي. فرهاد شینواری.